مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو ورسه تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څنګ ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چرند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي توماس گرینفیلد، د چین استازي فو کانګ، د روسیې استازي واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازو لکه د روسیې او چین نمائندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څنګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړنی مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونه بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شوم محمود بخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خونه سرپرست او دلته په سټډیو کې په مشال ډیډیو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دوړو هر کله کوم میخیل صاحب، ک لمړی تاسو ته راشو. د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په ورستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را ورسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي، په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، اساسي قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفار په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسه ولاړه کوي هغه سره روابط لري، هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده، چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازینۍ لار هغه دا ده چې حکومت ولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. په حکومت ولای باندې مونږ فوکس وکړو، او بل اخر داعش په غزما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځ لاړه. ما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې وړه کې داعش فکر د منځ لاړ شي نو هغه باید حکومت ولی خشي اقتصادي روش رامنځته شي او بل اخره قانون حاکم شي. که دا نوی نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو
دا نه نه بیا خپل سپټ مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځه نه ځي په فکر باندې لمنځه ځي. ګلایس په د دایکونډي غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان وشل طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خبره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
وو دې معنی زیاتره کوم ګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیخې دي نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي نو زیاتره په داغي معنی دي حمله کوي او هغه مسولیت هم په غاړه معنی اخلي. نو دا اوس وروستي په دې میاشت کې ما په دې دوه پیخو ذمہواري چې دا هغه اسلامي دولت خراسان باندې چي دي هغه د دې منلیدا او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دوانه په دې روان 2014 کال کې بیلابیل ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلويخ فیصد په پاکستان کې او شپږ سلويخ فیصد په افغانستان کې دغه دا بریدونه کړی دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې لټي ټي پی سره مجني شخړې لرلې.
وسم لري هغه وسم شته هغه شخړې خو ست ختم شي بنې دي. دوی د وسلوالو ترمنز پاکستان
لانجه لاشته
لانجه وسم موجود ده څنګه په افغانستان کې وا چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نو ناغي نه مخکې هم هغه د یو بل سره د غبي لکه په یو بل بریدونه کول نو په هغه کې هم نشته په پاکستان کې دنه هم د دوه ډلې چې دی د یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی او بل دوی څنګه بیا څه خبره ډیر زبردست خبره وکړه چې د ترهګری او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز دان دي چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی. نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره دا څه قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف اړه ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو خطه هم کیږي او د وسلوالو ترمن ده هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلیاس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم پیغه وخت طالبان واکمنان نو او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل اغه وخت تاسو والی وي
نه زه په وخت
نه وي کنه خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
خاور ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې د په بازي وختونو کې هم فکر دي یو ځای یو رقم تکتیکونه استفاده کوي انتحار انفجار حلالول د دولت په ضد باندې اقدام کول ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسو ولیدل چې په خوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خلک د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خلک د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي نمونه سره بدلیږي را بدلیږي سره نو تکتیکونه د دی یو دی. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالف ډلې لمنځه ویشي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دی و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دا ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیته د طالبانو مخالف کی
میاخیل صاحب بخښه
نه دکی دکی اورګه زمام یو اسه پختنه د میا صاحب نه چې آیا سمره هدا پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په اغوی په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به جنازو بریدونه کول په ودونه ويم کول په جرګو ويم کول خو اوس اغوی ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه اغوی دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
ګوري دایښ خو افغانستان په چوکاټ کې ان دی او د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی اوس د نګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و د دې مشران په اورکزایي کې و دا هغه ځای نه دې تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې د خواته راتل او د ځینې نیولې وسره
میاخیل صاحب بخښه په تاسو اورغزیو ته اشاره وکړه په 2003 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړه چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لوی برخه د پاکستان ده هغه مورغزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړي
هغه وخت چې په نګرار کې د داعش ډلې ونیول شولې لوی برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان د نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې ان هتاه د هند یو تعداد کسان التمو
نو پدې کړو بالکل و بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو پدې خاطر باندې خبره ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ غونډي هوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشته زیاته زمينه یعنی مسایده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دي او ته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نور هیوادونو کې هم دا یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې مونږ افراطیت په افراطیت لمنځه نه شو وړلای دلته ټي ټي پی مسله ده دلته د ای ټي ای مسله ده د ایومي مسله ده د حزب تحریر ده نور مختلفه توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی خپل منځو کې د ډیر سلويخ کال دی خو ان شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند ایم پاتې شوی دی کنه میاسب ګونګوري دا ګراوند ایم یو کوګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده وسنګ تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې غلګې یو
تورونه لګې
او ما خبره دا څنګه میا سبیل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کم فایلتون دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دې غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلي چې په پیښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دا غ ترانه ته پانه سي د لوګه هغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو مانی دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورنه چې پوری کې اوس مثلا کله سي جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا وو سم دا تورونه روان دي وسو ټي ټي پی
شروع کې کم او شروع کې خو دا شی چې دوړ خو ته لښان یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت هغه نو شخړې به وي پولي به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن په کرښه باندې خوښ کې څومره سهال خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندې سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیش نشکاره کوي د تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندې په څه وی چې څنګه باید د داعش مخاوني ولشي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا وو چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو وګدا مبارزه ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تاګم نه تاسو ته معلومات وی زه په اخیری کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نومه نو البته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او همغږي سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولای شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه با ثباته ولایت شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سکور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شو یوازې یو حصارک په وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواک قانونمند حکومتونه نوي او وسپارن تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت سره رقم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوز حاکم ده د کلن کلن کیږي او د خلکو وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوسر ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګورئ هلته دیکتاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه دا دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید افراطی ډلو سره یو ځای شي ترڅو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تل منځوړو له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتېدل دي او له دوی سره مخالفت لري دی وړاندې څه سرګ ګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوي چې په افغانستان کې افراطیت ترش کې الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولای شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه زما په خپل فکر باندې افراط په افراطیت د منځ نشي وړل کېدلې ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطی فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکول چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږي او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په خپله قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي هلته یو قانوني اساسي نوي او قانونمند مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت زمينه مساعده نو په نظام بیا بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه مننه
سم نه په دې وخت کې همدارنګه د سیمه هوادونو نظر سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خیل صاحب
د تګلار کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مايكل کوګلمن نظر اخیستی یو حق څه وایي
بالکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د رښکاله پوره شوی نو پاره په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړي وي. هغه کې مایکل کوګلمن چې د واشنگټن کې د وډرو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغه هم دا پوښتنه مونږ ما وکړه چې آیا څومره هده پوري القاعده ډله کمزور شوې ده؟ نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده خو نوري وسله والې ډلې او هغه پکې به په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیخو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډیره ژوره اندېښنه او خوده په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله والې ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دی هغه معنی په دی برخه کې به په ځانګړي توګه معنی د سویلي شیا خبره کو د پاکستان خبره کو د افغانستان خبره کو د دوه هیوادونو خو ډیر ذاتي زپلې دي او نو وګورو د سیمه ایز هیوادونو دي کو تاجکستان دی کو ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنگ نه دی هغه بیا هغه کو وګورو میاخل صاحب دغه خبره ته اشاره وکړه دا به لګ نور مغه کوم چې هغه اربند چې کوم غزوانان دي نو هغه هغه ته ځانته جذب کړی دی او هغه خو هغه سلیپینګ هغه موډ کې دی لاله اوسم په کلا راغ دی او بل دا چې کوم وګورو دا زمنګ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېخنی لري چې کپو هاندې ک نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره دی وسلوالو غل لپاره بریډینګ گراوند لکه دا د کلونو رئیس د لسیزو رئیس دا علاقې چې دا دوی لپاره دا سې د خوندي ځای وو دغه هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېخنی چې دی هغه خپل ځمانی سمې دي چې دا سې قسمه ډلې چې دی هغه دا توان لرلې شي چې را هغه یو سیمتا د نړۍ امن ته لوی ګواخ پیخ کی.
دا میاخیل سب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړې شوه، له ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحده ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، وزیر تزارت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش وشتلې شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژل نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنگونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوسم روان دي، یعنی فکرونه اوسم لا سم نه دي.
خو کمزورې کولای شي که څرنګه؟
کمزوره مشرم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دوره نه بل دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیو می استفاده کوي.
دا ځکه خبره ده، دا ټکنالوژي ولا خبره سم ده،
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. پرځن هم دغه طالبان په خوایا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واتس اپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، ما اوس استفاده کوي. نو خبره ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې د ایران او پاکستان دی، او دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویہ کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلې دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شکه تاسو ګوري ایران دغه مصالحې ډلې فاطمون او زینبون دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله ده چې افراطی ډلې وکړه او خراب نشي، ټول افراطی ډلې دي، کومه ټوریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکړي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم غپل او هغه ګول او بیر طالبانو هغه په خوا به خبره کوله دا خدي او دا بد نو هغه غیر مس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې همدې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه اوس ستونزه پدې کې ده کڅرنګ
مخیل په بسره چې شي کې د تاسو په صحابه ده د تاسو نورې ډلې دی جوړې کړې دی یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي ترڅو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدل چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس د لپاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي، حاکمیت د قانون حالت نه راځي، اقتصاد روشنه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی ځکه چې ډیر نفوس وي هلته طبیعي خبره چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډیر نور هم ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلواري ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ ګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تاریخ لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو شی جوړ کا او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو خبر کړو یو پریکړه کړو هغه د دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ونی کړه نو دا میاخیل سم خبره سمه ده
دغه فشارونه د دې مو سوال ده دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني دا به میاخیل سم نه پوښتنه وکړي میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړل ک یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه زدا د نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته دلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسو ته دا یو د مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو وسلويخ 5000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغه په افغانستان کې هر ورځ مدرسې جوړیږي نو دغه ځوانان چې دینه فارغيږي او یوازې افراطیت التزکی او هغه د دین انحراف کوي اگر د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچي دا یعنی غټه مسله دلته ام دغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف
خو میخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاری چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي وس په دې حالاتو کې کینه وي او چې دا غواخ معنی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کی نو بیا هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې نه شي کولای چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بل ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسو ویل چې دا په خپل د حکومتونو زوف دی اما دنیا تاسو سره کومک کولای شي اما دنیا تاسو مشکل حل کولای نشي دا په خپل د ولسونو کار دی د خپل حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بل اخره ولس او د حکومت ترمنځ نه فاصله موجود نوي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د وګړو د وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد خکول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شان دي چې نه موږ تاسو ګورو چې تاسو دا پرمختللي هوادونه وګورئ چې هغه ولې مختلف ولې نور هوادونه روسه پاتې دي یعنی بعضي هغه پرنسيپونه هغه وزاند پر اختیار کړل چې هغه وو پیشرفت وکړه ترقی وکړه او موږ هغه سه مغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلات د لارې حل پیدا کولې دا ان امکان نه لري نو ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو فکر کې او یو وګد وخت مبارزه غواړي دا
مننه می خپل سب کلاس مننه
ډیر مننه
او د لیدونکو او دیدونکو مننه يم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانګزای ما او دا او مورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې سره واندې لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونه سیاست کوي یو یې مخالف لوري بولی او رابطه ور سره بندوي خو بل ور سره اوږد مجلس لري جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د استلو لپاره کړی دفاع کړي اول وارو چې جرمني د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته اته وشت افغانان د خپل خاوري وایستل د نورو مسایلو تر څنګ به اخر کې لدی هم خبر شي چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زرباسي رابشو اولی مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونه چلند یو مفصل مجلس سره کوي خو بلې مخالف بولی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړی ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاری ساتي د طالبانو سختدری د چارواکي په تیر بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دي له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوې قانون په تیر بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه کڅو کوی چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي د حجاب موضوعات پری دی مونږ تاسو سره به تعامل وکړو رسمیت به وپیژنو دا شل کاله مونږ قرباني سره لپاره ورکړی
پر خزو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شوار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه اوس په اوخلنو سترګو ویلې چې د افغان میرمنو لپاره هیله له لاسه ورکړي
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم ولی از نظر من خیلی هم ساده بود چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه
بسازم دا اونید ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی واغونډه وشوه دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بوشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي فوزیه چې د رنګشوي جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او ورسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول پورسته کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړي د اوسلو د سولې مرکز ته خبرو کې ویلي چې طالبانو حالت له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي ان ډاکټر راوی هم اخستلای شي خود دیپ خبره چې دا خبرې ټول دروغ وي
and then they said yes women can be phd holders
هغه ویل چې خزي ډاکټراوی اخستلای شي خزي کار کولای شي صدر زمانه کېدلای شي دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل خو طالبانو دروغ ویل کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او الیز تکړو محروم کړی
خو دې غونډې ته پلار یو ډله افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ مینا رفیق چې منتقد او فعال ده فوزی کوفي تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېری منعکس شوې
کل مبارزه ملای طالب بوده مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیګو چې لکونه افغان جونې د طالبانو لبیا واکمنې دوه لزده کړو محروم دي خو ځینی بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پریګ دي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي فريدې سیال لیوې د سنجلې سره خبري کړې او دارا پوری پر جوړ کړی دی
خپل ډیر روز د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی لزده کړو راګرځول شوی سوریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وای په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبری به واوري، هغه څه چې لایق سرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هیواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هیوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لزده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غکترین خند چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چینه رسېدلی کسلو په کسلو کې ورته ونه رسېږي، بل یې ورکې نه نه کیسره خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو. یو کوشش خو مونږ په ژوند کې ودا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې داس دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي کنه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي. له ایران تازه را ایستل شوي یا په استلار را دي مرز شوي افغان ځوانان وایي پولیس وهلی او تاوتریخجان چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تلی او خدای یو نیم کارم ډیر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کو ولچا کې کړلو رای واسل داخل دغه ته کلانتری ته او ډیر یو په زلالت را واسل هغه ته مې سو وهلو
شراس کې وسیدلم ال دیونی ولم راغلم اردوګا ته ات پینزور دین اردوګا کې تیرې کړلې نه ډوډې مونږ ته صحیح راکړې دا نم مونږ ته مثالی وهلو ټکولې او بس کمزہ ممزہ کوي په کوټه کې اچولې او بس نو برا سیل نه ډوډې را سیل مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانګزه خراغ لاست وایم.
دا اونۍ تر ټولو بل توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونو څیرلی او په خوده به لاس پورې کړي. وو کسان ټپیان شوې دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خوال رسنیو کې ښکته پورته کیده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجی کړي چې جرمنی له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل. د بشري حقوقو د ځینو مدافعانو لنیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته ځینو کډوالو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسو ولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وټوانی دو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول، سغزړی مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هیلي او د یوکری چې جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعض چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسیه لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوستل شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوستولې زمونږ افغانانو نه، زمونږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څه ځل نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتی کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته ل جرمنی نه پیوالو تکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبان لو وکمنې ورسته کابل ته ولېګل. فکر کوي دای د هل لار ده او کنه قربه هواد د هل لار چاره لټولې شي او بدیل لار باندې فکر کولای شي؟
ملک پر داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع سوه دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو ده باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خسته، دوی داسې اجازه یې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه شي کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلی دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک را خپل خلک آرام کړي؟ دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت کې چې دغه افغانان اوسه او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیخه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصه کړې یا خاصې ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیخه خیل کې، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالی تلاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو، که جرمني ته راغله، دې له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو په پلار مور وخته چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېر ښه توګه او په ډېره خوشاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، کنه او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نور ملکونه ته لاړ، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستان دې کې. هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه هم فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ویل، په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او د لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی تابل کې ډیر خلک رانه نو ته و بوسنه لکه چلفساب اڅي چې دی هغه سات یا هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابر کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو لدې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی اشتلای شي په کوم دلیل باندې اشتلای شي او ولې باسي دې باید مونږه پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي. نو دغه افغانان چې وایي اشتل سول دوی ډېر درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یو وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنډبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کال د دوه کال چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چې ته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل جرم لږ پیراټیټ کې. نو داسې د فکر نه کوم چې دوی داسې بی قانوني دا څه وتلی. یعنی دغه دوسیه چې دوی لري دوی له ډېر کلونه نه دوسیه لري، دوی ډېر غټې دوسیه لري، دوی وکیل لري، تک پیسې نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه موږ په ستونو یا پرابلمونه باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته سویل کیږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي په افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو. پایل بل اوکراین وکړي چې داونه روسیې په کې بیا سور اور بل کړي. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر په کې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمېدو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله او استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړې. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشينونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت له ستړیا غالل ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي کی دا دوی پیدا من نه دی. هغه نیو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټولو را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
Vaura da la anna
آسمان ته ورسم چې تعلیم کوم میدان ته ورسم دا منما چې لک لری رانه تللی چې همت وکړم کاروان ته ورسم د وطن ناسازو مون ټول ډیر پریشان چې انسان یم نو انسان ته ورسم